اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځي لس بجې شوې دي. نن د خالی ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 26 نیټه ده. په دې غړی کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو، خبرونه به هم دراورو او په وروستۍ نیمه کې اونیز ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر چې د پاکستان په دورځني سفر دی، دواړه هیوادونه پر پوله د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکه ورکول د افسیار قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوه نوو سرحدي لارو په جوړولو موافقه کړې. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني په دورځني سفر کې شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او ګډو همکاریو خبرې وکړې. له ملاقات وروسته ګډ خبري کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې په دې لیدنو کې د انرژۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبر وشوي.
I am confident that Pakistan Iran relations would continue to grow.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخ شي. موږ د دوه اړخیزو همکاریو او د خپل خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی له پرونه پر داسې وخت د پاکستان په دورځني سفر دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان سفرتي کړکیچ په هواري کې پاکستان د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکه ورکول د افشار قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي. د یاد اتحادیه مشر اعجاز مومن نن مشال ډو ته ویل د پولیټیکل ایجنټ امیر خټک خبرې د افشار له قانونه سرغړونه ده او دوی د یاد پولیټیکل ایجنټ خلاف د باجوړ جنسي له خلکو سره هر قسم مرستې ته چمتو دي.
یار اغشته دی نه چې د دې سوشل میډیا بند کیو د دې دابن کی اوس کله با جوړو نه موږ سره څه قسم چې وای تاسو موږ سره قانوني امدادو کوي تاسو موږ سره با جوړ کې راشه د پرسلب مخه ته احتجاج نو موږ هر څه ته تیار یو اوس موږ دا غوي به انتظار کوو.
د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت غبرګون راپارولې چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکه کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به یې د افشار قانون لاندې کاروایي وکړي. د جنوبی وزیرستان د مازی وزیر قبیلی خلکو د امن لخر جوړولو پریکړه کړې. پرون د واڼه په شاکۍ سیمه کې د یادې قبیلی مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د کال 2005 په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ دی او هیچ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی زیاتوي که چا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه کور به یې سوځول کېږي، له قوم او سیمې نه به ویستل کېږي. د جرګې یو ګډونوال ملک محمد امین نن مشال ډو ته ویل
کچیره سکی په علاقہ کې یو سرپسند روغای د میز د علاقې امنی خرابو دغه اول میز خپل رواجی کاروایی چې کی مادو اولو دا وسره کی پنه باد کا نو وسول چې کله میز ونتی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي.
دوی له حکومت ته هم غوښتنه وکړه چې دوی په سیمه کې د پرمختیاي کارونه تر سره کړي. تاسو مشال ډو ته وګستئ. لویدیځو مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبرې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اجانس ته کړي. د ده په وینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روس داسې مرستې ته چمتو دی خو د دې کار مخې ته یو شمېر خنډونه دي. د ده په وینا په دغو خنډونو کې تر ټولو لوی خنډ د نړیوالو مرستندویه هیوادونو لخوا په روس لګېدلې بندیز دی چې وایي افغان حکومت دی د مرستو پیسې باندې له روس څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوي پیژندل شوی دی. د بلجیم د وفاقي سرنوال دفتر د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې وایي څلېرش کلن نجم لشراوي د پیښې په ځای کې د پاتې شوو ډي ان اې له نمونو پیژندل شوی دی. د هوایي ډګر بل برید کوونکي مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل شوی و. د امریکا دفاع وزیر ایسټن کارټن وایي د داعش مرستیال مشر یې وژلی دی. کارټن په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حاجی امام چې د عبدالرحمن القادولي په نامه مشهور و دی د داعش د مالیې وزیر و. په عراق او شام کې یې په حملو لاس درلودو. کارټر ویلي چې القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی خو ده د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوژونکي موټر بم برید په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو ویان وایي دا چاودنه تېره ورځ د یوې لارې په واسطه د فوټبال په یوه سټیډیم کې وشوه چې شاوخوا 9 تنه پکې وژل شول او 15 نور ژوبل شول. د چاودنې سیمې ته د نږدې سیمې خاروال هم په وژل شوو کې شامل دی. دا برید په داسې ځای کې شوی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیا. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی دی او د دې برید ذمواري قبول کړې. او اخري خبر د کرکټ په هند کې روان نړیوال چلوریزا کرکټ کپ کې پرون استرالیا پاکستان ته په 21 رنزونو ماتې ورکړه او پاکستان یې د ورلډ کپ نه بهر کړو. پاکستان ته له دې وړاندې هند او نیوزیلینډ ماتې ورکړې وه او یوازې یو میچ یې له بنګلادیشه ګټلی و. ټاکل شوی دا چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د شلورونو د نړیوال کپ په سوپر ټین مرحله کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړي او درې واڼه یې بیللې دي. محل مشال خبرونه. اوس هم په دې غړي کې ستاسو لپاره مهم رپورټونه سپدې ډول دي. په دې غړي کې بواري د ایران ولسمشر چې د پاکستان په سفر دی دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نورو لارو په جوړولو سلا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هغه مطمئن دی چې له ایران سره به یې اړیکې نورې هم ښې شي. د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې ګیر خلک وایي بنو ته په تلو راتلو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او مریضان ورته په کور پراته دي، هسپتالونو ته یې نشي وړی. د جنوبي وزیرستان امازي وزیر قبیلې د امن لښکر جوړولو پریکړه کړې.
امن وطن دای شکایت چې په داسې دننه څوک د هم د همنی سړی خلیرونه بوشي د دوګ یو کور هاش ماروي رنګ شوی وي کوم نه هم وتیناوي او بل ملکا.
د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکا ورکولو سره د قبایلي ولس مسلې نورې هم نړۍ ته په ډاګه شوي دي.
چې عمده هغه وخت دی چې په دې کې قبایل نوې کول دا راوځي، دا د خپل حق خوښ کوي او هغه خلک چې هغوی د انسیار د دې سیسټم د دې بیوروکراتیک مایند سیټ اپ د ظلم نه خبر نه وي هغه هم خبر شي.
او د باختر ستوري په نننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار رپورټ هم زیر شوی دی.
زه چې کله دې غونډې ته راغلم نو په دې پوه شولم چې زه باید نور هم خپلو کارو ته ادامه ورکړم او بس وایلو نه وایم تر څو چې ما وویني نور ماشومان او زما په لیدو سره دوی هم وهڅول شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد کې دی د جمعې په ورځ یې د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره کتلی او پر یو شمېر موضوعاتو سربیره یې ورسره د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه خبرې کړې دي. دغه دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دواړو غاړو د همکارۍ یو شمېر تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او تجارت ته د ودې ورکولو د خلکو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولې د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي دي. نور تفصیل اسلام آباد د رابعه کرم خان په دې رپورټ کې اورو.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. چیرانی ولسمشر سره په مذاکراتو کې د توانایي په شمول د خپل منځي تعاون هر شعبې په اړه خبرې کړې دي. د په وینا چې سرحدي رابطو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ملاویږي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ په شپږ مفاهمتي یادښتونو لاسلیک شوی دی، د څنګه چې معاشي او ټولنیز دواړو خیز تعلقاتو ته به وده ملاویږي. دوی چې د تجارتي او اقتصادي هلو ځلو حوصله افزایۍ لپاره او د ولس ترمنځ رابطو لپاره موږ فیصله کړې ده چې دوه نوې سرحدي راهداري کولاو کړو. دا دواړه اضافي نوې راهداري به د دواړو ملکونو ترمنځ د سفر وخت کموي او دا به د سیمې په اقتصاد کې هم مرسته کوي او د ولس رابطو او سیلګرۍ ته به وده ورکوي.
And tourism.
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی مشترکه پریس کانفرنس ته وینا وکړه چې د خپلې دورې د نتایجو نه مطمئنه دی او پاکستاني مشر ولې سره په مهمو معاملو خبرې اترې وشوې. د ده په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سره ګوادر او ایرانی بندرګاه چابهار ترمنځ رابطې د جوړولو په امکاناتو هم خبرې وکړې. دیوای مونږ په خبرو اترو کې یو شمیر اقتصادي معاملو په اړه خبرې اترې وکړې او دا چې مونږ اقتصادي او معاشي رابطو له څنګه موجوده وسایل په استعمال کې راوستی شو. د دې نه علاوه مونږ په توانایي ګیس او د بجلۍ په راوړلو هم خبرې اترې وکړې.
بحث و گفتگو کردیم.
ایرانی ولسمشر وینا وه چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. دو ویل چې اسلامي نړۍ ته ورپېښو مسلو حل لپاره به مشترکه کوششونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دې راوویستی شي. یادې وي چې د مشترکه پریس کانفرنس څخه مخکې د ایران ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره بیل ملاقات کړی وو او بیا په وفدونو په سطحې هم ملاقاتونه شوي وو. واضحه دي چې د ایرانی ولسمشر په حیث دا د ډاکټر حسن روحانی د پاکستان وړومبۍ دوره ده. په دې دوه ورځنۍ دوره کې د ایران ولسمشر سره یو اعلی سطحه غونډه هم راغلې ده چې پکې وزیران، تاجران او اعلی چارواکي شامل دي. د دواړو ملکونو ترمنځ معاشي، تجارتي، تعلیم، صحت او په نورو شعبو کې په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو. په دې کې د تجارت د زیاتولو د 15 کالو معاهده هم شامله ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
مشال رادیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د همزي وزیرو قبیلې مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره لویه جرګه کړې چې پکې د سیمې په لسګونه مشرانو، عالمانو او ځوانانو ګډون کړی. دوی د امن لښکر جوړولو هم پریکړه کړې. پرون د واڼه په شکۍ سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د کال 2001 په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ او هیڅ چاته به د امر خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی زیاته بي کچا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه. کور به یې سوځول کېږي، له قوم او سیمې نه به ویستل کېږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د جمعې په 13 ورځ د سویلي وزیرستان ستر پنډ غولي وډه په سیمه شکی کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو د یولس لندینو شاخونو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود مشرانو، ملکانو، عالمانو او یو شمېر نورو قبایلیانو پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز د چارواکو په وساطت د حکومت سره د کال 2001 د امن په معاهده دوی ټینګ ولاړ دي او دغې مقصد دپاره با هیچا ته د سیمې امن ګډوډ کولو اجازت ورنه کړي. که چا هم د دغې قومي ټینګ نه سر وغړاوه، کور به یې سوځولی، د قوم نه ایستلی او د سیمې نه به شړلی شي. په غونډه کښې موجود ملک حکم خان ویایي
کیمه جرګه وکړله چې لشکر جوړوي د امن ټیم د نیز د امن وطن دی سکای تر لس کومه ګرد ور چاپېره چې نیز خپلې بونډرې مالی مې دیکته چې په داسې دننه څوک د هم د همنی سړی خلی رونه بوشي د وطن خلکو پرېږده چې بمنی سړی رونه بوشي ادوګ یو کور هم شمار وي رنګ سوی وي کوم نه هم وتینه وي او بل ملک ته نیز د خپل علاقې د خپل وطن امن داس برقرار شو چې لکه 2007 نه چې د نن تاریخه به رسېدلی شوی دی.
ملک فقیر خان سپرکای زیاته
دا د یولس قومي علما ها، مشرون ها، کشرون ها، جوانون ها، زرینا خلق دا جمع شوی وو میجا چه کیما ده 2007 مایدا وا اگه مایدی میج بیا نوای تارین بیا وکم ده میج لکاتا یا پنون پاکستان تا یا فاوز تا یا ملیشا تا یا بل سرکار تا چوک نقصان ورکاوی دا میجا نپریش دیه دخو کچو رنگاوی ناوی لس لکو جرمناوی دو میج پلاکاکش نپوته کیجی
ده ملک محمد امین ملک شی خبره هم وار وای
کچیره سکی پا علاقه که یو سرپسند روغای ده میز ده علاقه امن خروپو و داغا اوال میز اخپل رواجی کروایی چه کی ما دود اوالو داو سره کی پنباد که نو سلا چه کلا میز وانتی پنباد به میز حکومت تا حوالا کوی حکومت تا دا پا کردو چه و میز تا سایی ترکیه تیس کی مینا رو که ویلی چه میز پا داغ امن پره تریس تمنا ها کردی دو و ده دا شانا بشانا وی لوری
پا دغیمو که موجود قبایانو ده حکومت لطرف ده خیر شگره ده چارو ده ستایلو سرا دا غشتنا هم وکڑا چه حکومت دوی تا نور هم پر شن نظر وکسی چه پسی مکش امن قائم شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه مشال ریڈیو تا وگستی د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان په رزمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وایي په بنو خار کې سپتالون ته د خپلو مریضانو وړلو د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې دي. د یادې سیمې اوسېدونکو تور پورې کړ چې د ملیشا او لیویز چارواکي د خپلمنځي اختلافاتو په بهانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري هغوی ته له خپلې سیمې د وتو اجازه نه ورکول کېږي. په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په رزمک ډیویژن کې ځینې خلک پاتې شول چې بندوبستي سیمو ته د تلو راتلو لپاره ورته د امنیتي سرتیرو نه اجازه اخیستل لازمي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل رزمک او خواوش سیمو خلک شکایت کړي چې سیمې نه د ضرورتونو پوره کولو لپاره بنو او بنو نه واپس په تلو راتلو کې د مشکل سره مخ شوي. دوی وایي په هفتو هفتو د تګ راتګ لپاره انټری ته انتظار کړي او اوس هم ډیری کسان چې زیاتره ناروغان دي د 15 ورځو نه په انتظار دي او بنو نه رزمک ته انټری یا د تلو اجازه نه کیږي. د رزمک اوسېدونکي جلیل خان وایي وړاندې به ملیشا ځواکونو د دوی انټری کوله او اوس لیویز او ملیشا ځواکونه د یو بل ګاډو انټری نه کوي او خپل منځ کې په جنجال دي. نائب وای سیما تا پتگ راتک که دیر مشکل ورتا جوڑ شوه او انتظامیاتا چه ورشی ورتا سم زواب نمیلاویگی.
ملیشا و دلیز تمان سخپل کم مسئله جوڑا شوی دو تکلیف و نقصان دا نیشتا دا که کمی ملیشا گاڑی دی دا ملیشا خپل کو دمیش گاڑی نکو پلکی دلی گاڑی دی ملیشا والا نکو میش دا یه نان دویل از دویل از دیر لاز دیر لاز کشی که پورتنی ناشه پندی جی کسان دا که مت ماده ری تشتانا دی خط کری تشتا دی مرون دا غاز تو جنگ نکره رون دی پلکی کلی یه جی تسا بر وقتی تمیشی یه جی انتره بند کری.
در از مکی او بلو سیدون که نور بادشاہ دا غا مشکل پاڑا وای
ډېر ورځې وخلې مخښه خو نه شکرې غوا د سوارلې ګاډي دي د سوارلې ګاډي دا خو څه چا سره ښځینه وي چا سره بیمور وي چا سره پترول وي دا ګاډي مسله د جنډا مسله نشته نه حل کوي چې نه مله شغله کو نه د لیز ولا کو.
کلام و چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وپوښتل نو دا انتظامی زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې دلته چې څوک پیسې ورکوي نو انټری یا د تګ اجازه هم ورته زر ملاویږي او عام خلک د کړاو سره مخ وي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضربیازه به عملیاتو وروسته د رزمک ډویژن خلک په خپل ځای پاتې شوي او په کم شمیر کې د دغه سیمو خلک راوتلي چې اوس د غلطه ښکېل خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د انتظامیې او امنیتي ځواکونو څخه انټری یا اجازت غواړي او پس د غلطه تګ راتګ کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
لبنو زوس شنګلی ته د خبر پختونخوا په شنګله ضلع کې یو تن پرون په سیدو شریف کې خبریالانو ته ویلي چې د هغه شپاړس کلنه لور چې شپږ میاشتې مخکې یې واده شوی و په زهرو وژل شوی، خو د وژل شوی جنۍ خاوند دغه تورونه ردوي او وایي چې د ښځې خودکشي کړې. پر دې مخه موجود د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو د جنۍ پلار دا تور هم ولګو چې د سیمې پولیس یې په یار نه درج کوي او د پنځه دېرش ورځو تېرېدو باوجود د ده د لور قاتلان نه دي نیول شوي، خو پولیسو دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي وایي پلټنې یې پیل کړي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د ضلع شنګلې کریم جان نومي تن تور لګوي چې د هغه لور شازیمه چې شپږ میاشتې وړاندې واده شوې وه د خاوند په کور کې په زهرو وژله شوې ده. دوی پولیس ته بیا بیا ورځي خو پولیس په دا اړه رپورټ نه درج کوي.
ما ته ټلیفون کړلی او ډاکټر چې ته راشه ستا ماشومه ټیک تره هغه موږ هسپتال ته بوزو چې ته عزیز زموږ سره نه زه چې لاړم هغه مړه وه نو میدا خو مړه ده. بیا دغه ځای نه روان شیبه ګاډی مې کلی له چوکات اڼې ته تللی ما رپورټ مې ورکړلی په دغه ټایم د ماښام په شپږ بجې او دغه ځای نه هغه پولیس راغللی حالات یې کتل دي د هغه تاریخ نه واره نن تاریخ پورې زه چوکات ته ځم زه روج ته ځم زه الپورې ته ځم زه اوسه پورې زما د خبرې څه تپوس پار نه یې شوې.
کریم جان زیاتوي چې پوسټ مارټم رپورټ کې هم تصدیق شوی دی چې د هغه لور په زهرو وژلی شوې ده، خو پولیس ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. دوی د رپورټ درج کولو لپاره اعلی چارواکو ته هم تللي دي، ولی اوس مجبوره دي چې خبریالانو او د بشري حقونو ټولنو ته ورشي.
هغه رپورټ راغلی هغه تانه ته تللی د اوس پورې د هغه خبرې څه وضاحت نه شوې. زه دې لپاره راغلی یم چې زما سره خون کېږي وشوه، خو د راتلونکي وخت دې خلکو سره مې ګوډې انصاف وشي. زه همدن راغلی یم انصاف در راغلی یم زه دا نه کوم چې ما له یو سړی ډز وکړي ما سره جګړه وکړي هېڅ تېر نه کړي، خو زما تپوس زما سره انصاف ایم پی اے پورې ایم این اے پورې ستر یم چې ما له خبره ختمه زما سره انصاف وکړي، خو د اوسه پورې هېڅ ونه شو. نن پینتیس ورځې شو.
د کریم جان دغه فریاد کولو وخت کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم موجود وه. دوی وای چې د سیمه کې پر لپسې د خزو سره زیاتې کیږي.
د دینه مخ کې شاپور کې یو کلسوم نومي جنې واغه هم وجلې شوې ده. د دینه بعد اوس په مټه کې یو وجلې و ده، هغه هم پوسټ مارټم کیږي. مونږه باقاعده چې دینه د هغه فالو اپ کو نه په ډیر زور باندې دینه هغه پوسټ مارټم یې لو شو. خا د دینه بس مخ کې چېونی یو جنې و ویزانی سیزلې ده، لاولي وجلې د بیا سیزلې ده. مونږه په سختۍ سره چې دینه د خبره کوه په سختۍ سره مونږه دا ډیماند کوو د دونه به مونږه حل راکې د دې خبرې. زنه هم په ها چې د دوی د علاقې پولیس په دې معاملې کې ولی سست روي کوي؟ څه چل دی؟ آیا دا انسان نو بل دا دا کیسز مونږ له راضي مونږ له په دې وجه باندې راضي چې دوی ته انصاف نه ملاويږي؟ نو بیا خو د ګورنمنت مونږ له اختیار راکړي چې مونږ ولا سزا ورکو که د دوی نه کیږي.
په دا اړه چې کله مشال ریډیو د پورن چوغا سیمې تانه مشر ایس ایچ او عثمان منیر سره رابطه وکړه، نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
د دوی دا تور چې دا بالکل بی بنیاد دی، باقاعده د دوی رپورټ هغه څه شوی دی په روزنامچه کې هغه انټری شوی دی. په هغې باندې زموږ پولیس کم چې مونږ په ضابطه کې زموږ اختیار دی هغه انکوائری مونږ شروع کړې ده. انکوائری انټر پراسس ده، نو په هغې کې مونږ کم پیچیدګیانې چې دي تقریبا هغه مونږ ختمې کړي دي او انشاءالله د قانون مطابق په هغې باندې کاروایي یعنی کېږي.
ولی بل خوا د جنۍ خاوند امجد چې پرې د قطر تور لګوي وایي چې دغه جنۍ په خپله زهر خوړل دي او مړه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګستی. د پاکستان په مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې فاټا ته په نمائندګۍ نه ورکولو د فاټا د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. بلخوا پرون د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې په هیواد دننه د مردم شماري په ګډون یو شمیر مسلو باندې خبرې وشوې چې تفصیل یې له اسلام آباد سره ظاهر کړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د شریکو ګټو یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې په موجوده صورتحال کې سرشمیرنه کېدل ممکن نه دي او له صوبایي حکومتونو او پوست سره د مشورې وروسته به نوې نیټه ټاکل کیږي. یاد دی چې روانه میاشت کې د مشترکه مفاداتو کونسل دا دویمه غونډه وه او له اوله د فاټا د پارلمان غړو غوښتنه کوله چې دوی ته په دې کې نمائندګي ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا پټانه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نو پوښتنه نو هغه ویل چې په هر صورت کې بدوی د خپل حق د حکومت نه اخلي.
په دې توش په ټوکالو کې چرته دا خبره چا کړې نه ده چې د پټانه څوک نمائندګي کې د پټانه گورنر نمائندګي کې گورنر سرکاري نوکر دی. بیا په دې کې ما پرایم منسٹر سره هم پی ایم سیکریټر سره هم کانټیکټ وکړو خو هغه هم څه جواب رانه کړو. ما په دې باندې قرارداد هم جمع کړی. په
همدارنګ چې د نیم قبایلي سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه مشال ریډیو په دې اړه پوښتل نو د هغه وینا وه.
کله چې د پارټۍ خبره راشي نو دا مو اجتماعي مسله ده. په دې کې آزادې سیاست یا د پی ټی آی شو یا د نون شو نو داسې مختلف مسلې راغلي دي په هغه کې مو ټول په یو اتفاق لرو کې د یو الکي خبره نه کیږي.
په یاد غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نه سربیره په ملک کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره هم کړنلاره جوړه کړې شوه او د اوبو او بجلی او موسمیاتو بدلون د وزیرانو یو کمیټي هم جوړه شوه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د قبایلي وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومن د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته د ړاکه ورکول د ایف سی آر قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز وبالو او زیاتوي چې دغه تحریک باید له باجوړه پیل شي. د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ عامر خټک هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د خلکو سخت غبرګون راپارولې چې پکې هغه قبایلو ته د ړاکه کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به یې د ایف سی آر قانون لاندې کاروایی وکړي. خو جات مومن له مشالو سره په خبرو کې وایي د پولیټیکل ایجنډا خبرې په ایف سی آر کې د شو اصلاحاتو سرغړونه ده خو مسله دا ده چې دغه اصلاحات نه عملي کیږي. نو د په خبره همدغه وجه ده چې دوی په ایف سی آر کې اصلاحات نه بلکې ایف سی آر ختمول غواړي.
چې په دې حالاتو کې بیا ځوانان کلچ نوی کلچ کم دے اگر بیا برداشت نہ بار کی اگر کنٹرول نہ بار کی اگر خپل حق تبار خام اخر روزی زه خدا وی مچ دی پولیٹیکل ایجنٹ بدی باجو کی دا زه په ډیر خوشاله ما چې دا ډیر خک کړی دی. یا په وزیرستان کې بلو رسمو واقع شوې دا یو ځوان خبري کړی دی واغه په حوالات کې چې ولو زم چې دا ډیر خوشی وی دی ځکه چې اومدا هغه وخت چې بدی کې یو ځوانان قبایل نوی کول دا روزی دا خپل حق خوش کوي او هغه خلک چې هغه د ایف سی آر د دې سیستم د دې بیوروکراتیک مایند سیټ اپ د ظلم نه خبر نه وي هغه هم خبر شي او هغه به تحریک کې به به قرباني کوي به فریضه شي. زه خو وایم چې دا اوس هغه تایم دی چې هغه په سوسایټي په هغه مشر کې چې کله مایوسی راځي بیګانګی راشي یو تاسې وخت هغه کې شروع کیږي چې هغه خلک مجبور کیږي چې تخصصي زما په خاطر چې دا اوس هغه تایم دی چې خلک
دغه څنګه تاسو ذکر وکړو چې د وزیرستان دغه ځوان ته سزا ورکړل شوله چې هغه د سوشل میډیا استعمال وکړو د پولیټیکل ایجنټ خلاف دغه رنګ اوس د باجوړ ایجنسی چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه وینا مخ ته راغله اوس نو دې ټولو خبرو ته په کتو باندې ستاسو څه لای عمل دی؟
د دې پی کوم دړکی ور کړی دی یا چې په سوشل میډیا دا بالکل نشي کېدلې دا ګور ایف سی آر چې کوم دی هغه یو قانون خو نه دی چې د ایف سی آر د قانون د لاندې ایف سی آر چې دا پولیټیکل ایجنټ هو دی قانون وای موږ د ډېر خاندار راشي چې ایف سی آر قانون نه دی دا یو پروسیجر دی د دا یو طریقه کار دی د پولیټیکل ایجنټ د بادشاه د خپل رعایا سره د خپل قوم سره به څنګه رویه چلی بادشاه به د خپل قوم سره رویه څنګه چلی دې ته ایف سی آر وایي دا یو رویه ده دا قانون نه دی. نو اوس د دې قانون د لاندې د پولیټیکل اختیار اړوشته دی نه چې دې د سوشل میډیا بند کړي او دې دا بند کړي که دا فرض که بندوي نو دغه خلکو ته مونږ ویو چې بالکل تاسو راشئ سبا راشئ چې مونږ در دلته په های کورس سپریم کورس کې دلته فاټا ټریبونل دی هغه له مونږ ورشو او مونږ دغه خبر اوس زمونږ باجول ملګری د باجول رونه کا خو بنګ سره رابطه وکړه چیر منگا مظاہرہ کو نو من کو ارتہار کرے ہو من کو لک منگا یو ناش مخ کی منگا درو رز مظاہرہ کرے ودا پر فلک مخ تا او اگے د ټول قبایل د حقوق بارے کی چې کم بل پر اسمبلی کی پیش شوی د اگے د پاس کې دو پے حمایت کی د ټول خبرې وي اوس کړه په جوړ دونه مون سره سکه سم چې وای تاسو مون سره قانوني امدادو کی تاسو مون سره مظاہرہ کی تاسو مون سره احتجاجو کی تاسو مون سره باجول کې راشه د پر فلک مخ ته احتجاج نو منگا هر څه تیاری اوس مون دا غوی به انتظار کو چې غوی مون سره نو زه د قبایل دغه باجول رونو ته ویم چې دا خو ستاسو د پاره یو بانه جوړه شوله دا خو ستاسو د پاره ګوره یو مومنت چې شروع کیږي په کار یو دا ډیره ښه بانه ده چې تاسو راوځي او د سټیټس چې کوم اوس بدلیږي کانسټیټیوشنل سټیټس په هر حالت کې بدلیږي نو زه هم چې کېدې شي د هغه ستاسو د باجول نه وږي
دا د قبایلی وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند چې د پولیټیکل ایجنټ باجول ایجنسی لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته په دړکۍ له مشال سره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم لسنې بجې شوې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوم. پاکستان او ایران د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکول لپاره پر پوله د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو موافقه کړې. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني په دورځني سفر کې شوې ده. ایرانی ولسمشر له پرونه پر داسې وخت د پاکستان په دورځني سفر ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان سفارتي کړکیچ په هواري کې پاکستان د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. د جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر قبیلی خلکو د عمل لخکر جوړولو پریکړه کړې. پرون د وڼه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې دغه پریکړه کړې ده. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړه کا ورکول د ابشار قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي. د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت غبرګون راپارولی چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکه کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامیې پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به یې د ابشار قانون لاندې کاروایی وکړي. لویدیځو مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبر افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي کړې ده. د بلجیم چارواکي ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوي پیژندل شوی او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د داعش مرستیال مشر یې وژلې او د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بمې برید په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستې سراج ظهیر ته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریې په پاکستان او امریکې تعلقاتو باندې لیکلی او د وزیر اعظم نواز شریف لخلی وای پاکستان له امریکې سره خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکې سره د اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو چې کومه خبره کړې ده هغه ډیره د ستاینې وړ ده ځکه چې پاکستان د امریکې د جنگي مهارت او ټیکنالوژۍ نه ډیره ګټه پورته کوي خو که د دې سره سره تجارتي تعلقات هم سیوا شي نو له دې به پاکستان ته ډیره فائده ورسی او بیا که وکتل شي نو امریکا یو ډیر لوی او خوشحال مارکیټ دی. خو پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان د امریکې د مارکیټ نه فائده پورته کولو لپاره تیاری نیولې دي او کنا او آیا دې لړکی معاشي او صنعتي پالیسی خپل کړی کنا. دریا اخري کې وای پاکستان لبا دې لړکی د خپل معاشي صورتحال غوړ جوړولو لپاره معاشي پالیسی جوړول وی او که څه هم د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې کله کله تاوتریخواله راغلې دي خو د دې باوجود هم امریکا په ډیرو څانګو کې د پاکستان مرسته کوي خو بل پلو په تجارتي میدان کې د دواړو ملکونو تعلقات مضبوط نه دي باید چې پاکستان دې لړکی عملی اقدامات وکړي. لدی سربیر جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای نن په جدید دنیا کې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک په ترقی کې اهم ضرورت ګرځولې شوې ده او دا هغه پیمانه ده چې د یو ملک د زیاتیدونکو او کمیدونکو آبادی ټاکنه کوي او بیا هم په دې اساس باندې هغه ملک خپل معاشي پالیسي جوړوي. خو له بده
مرغه په پاکستان کې وخت په وخت دا ځنډول کیږي. د ادارې په وینا له تیرو 11 کالو راسي په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده شوې. نو سوچ کول پکار دي چې دې دوران به په آبادۍ کې څومره اضافه شوې وي. د کومې نه چې ښکاري حکومت خپل معاملې په توکو چلوي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت د ملک نظام ښه کولو لپاره منصوبه بندي وکړي او صوبایي حکومتونو سره زر تر زره سلا وکړي او بې د ځنډه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. دا به د ولس او حکومتونو په ګټه کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دورځني سفر او ټایمز اف انډیا بیا د چین او افغانستان ترمنځ د ریخمو د لارې په اړه د یوې موافقې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې غټې برخې یې له شاهین بونیری اورو.
ایکسپریس ٹریبیون د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دورځني سفر په اړه په خپلې اداریه کې لیکلي دي چې تر کلونو پاکستان د عرب هیوادونو سره د مالی ګټو او انرژي ترلاسه کولو لپاره اړیکې ساتلې دي، خو تاریخي او کلتوري حواله سره پاکستان د عرب هیوادونو په پرتله ایران ته ډیر نږدې دی او د ایران سره اړیکې به د بهرنیو چارو په اړه د لارې سمول وي. ورځپاڼه لیکي د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر د ځینې کارونو د عملي کولو لپاره دی. پاکستان د ایران سره شریکه پوله لري او د دوی شریکی ګټې د انرژي د ضرورتونو پوره کولو نه باندې دي. په ایران د مغرب لخوا د بندیزونو لرې کېدونو وروسته ایران لپاره دروازې پرانستل شوې دي، بیا هم دا بندیزونه په پوره توګه له منځه نه دي تللي او اوس هم ځینې حساسیتونه شته، نو له دې کبله به پاکستان ته د احتیاط نه کار اخیستل وي. په اداره کې راغلی دی چې د ایرانی ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په پوځي ائتلاف بحثونه وشي. بلخوا د ټایمز اف انډیا په یو راپور کې راغلی دی چې د راپورونو تر مخه چین او افغانستان د ریخمو د لارې په اړه یوې موافقې له اخیری شکل ورکوي. په جواک خبري ایجنس په یو راپور کې ویلي چې دواړه هیوادونه په دې موافقه کار کوي او په نږدې راتلونکي کې چې کله د افغانستان اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله بیجنګ ته ځي، نو په دغه لوزنامه به لاسلیک هم وشي. دا ورځپاڼه په وینا د یو خوندور خبره په دې وجه ده چې د ریخمو لار په افغانستان نه تیریږي. دا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بیا د پاکستان د پښتون میشته سیمو نه تیریږي او بیا بلوچستان او گوادر ته رسي. په دې سیمه افغانستان دعوه لري او تر اوسه په حکومتي کچه د ډیورنډ کرښه نه ده منلې. د راپورونو تر مخه چین د امنیت د خرابې وضع له کبله د دې لارې د افغانستان نه د تیرولو خبره لا نه ده منلې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1980 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې مرستیال قومندان وجلې دی. د امریکا د دفاع وزیر ایسن کارټر د جمعې په ورځ وویل چې عبدالرحمن د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ وجل شوی چې دا داعش ډلې ته په شام او عراق کې د لوی ضربې په معنا ګڼل کیږي. په دې اړه د اسوسیټډ پریس خبري ایجنس د راپور مهمې برخې له ملالی بشیر اورو.
د امریکا د دفاع وزیر ایشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجي امام نومېده او د عبدالرحمن مصطفی کابلي په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې کابلي د داعش د مالیې وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود. موږ په سیستماتیکه توګه د داعش د کابینې غړي له منځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمېر مهم غړي وژلي چې پکښې زموږ په باور حاجي امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه و او د مالیې د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا کابلي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکښې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دي ویلي چې آیا دا حمله په سوریه کې سوی او په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حمله به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د کابلی پر سر د $5 ملیون جایزه ایښی وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي وو چې موږ د داعش مالی تاسیسات په نښه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چېرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي
and higher recruits.
The Associated Press خبری آژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا کابلی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوې تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې د کابلی په شان په عراق او سوریه کې که د داعش غړیو په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د له منځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ کابلی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. کابلی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2006 کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. کابلی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشې سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې د نارنجګل روایتي میله او مشاعره د تیر جمعې پر ورځ تیر ترسره شوه چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر شاعرانو فرهنګیانو سربیره په کې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر شاعرانو ګډون کړی و. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي چې په موسیقۍ باندې پیلېږي.
د اتم دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کیږي، چېرته چې د تېرې جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په آزادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
وزن په ننګرهار کې د خدای فضل دی، ښه ده چې هغه ټولو نه زیات پکې ولس دخیل دی. زه غواړم چې د ننګرهاریانو دپاره د یو تفریح زمینه مساعده کړم. مشاعره ورو ډېره آزاده ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم ښایسته شعر ووایي. په خوشحاله یو د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمنګرمان دی، نه سانسور شته او نه سانسورو. ولې غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغه څه شعر دي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پختونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متیولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعرې په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته یې سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوب بوی ولګي دلته کې، مونږ داسې محسوس کړو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو
یو لوی کور دی زمون کور دی او مونږ برازو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودی زمیله هم تر سره شو چې په ملي اتڼونو سربیره په کې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه د خزینو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه په کې لګېدلي وو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوس هم لجمنی سره سم د ونځي خبرونه باختر ستوري واره رسیدلې دي. د نن په خبرونه کې په کابل کې د یو سلو دوه عنوانونو د نوو چاپ شو کتابونو د مخکتنې ریپورت، د ننګرهار د تھیټر ټولنې لمشر خلیل خاطر ته د تھیټر په اړه د مرکې دویمه وروستۍ برخه او په جلال آباد کې د ماشوم د دیباتو د جشن او سیمینار ریپورت دی. شوي د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د یو سلو دوه عنوانو کتابونو د مخکتنې د غونډې حال درکړو. بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو دوو کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډ وهلي، تر دې دمه یو سلو دوه عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یو کال کې یو سلو دوه عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ملي تحریک دغه یو سلو دوه عنوانه کتابونه په علمي، ټولنیزي، اسلامي، ادبي، سیاسي او تحقیقي برخو کې خپاره کړي وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل،
د 1993 کال په بهیر کې ملي تحریک یو غونډه په ترڅ کې د خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به ان شاء الله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کوو. ملي تاریخ خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تیر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د 1300 عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د تیر 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک دی یو کلن متواتر او سړي کوونکي کار په پای کې دا د یوې سلیزې په بشپړوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی یو سلو دوه عنوان اثار یې چاپ کړ.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پخته یې جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه یې ډیر خوند اخیستی او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چارې ور وسپارل شي پالا کمندی باور تغاده کی دی
داشه دا کتابونو دیزاین او بیا دا یو کتاب نو دا یو سلو دو کتابونو او بیا پا کم وقت که دا غیر طولو کتابونو دیزاین اول خام خواه دیر ستونزمن کار بیا و انسان بس دیر ستره که بی خدا چه مک دا خدمت پا نیت و که و مگه هیچ دول ستره نکلو دا غیر کار نمو خوند واقعیست و کلمه چه دا غیر کتابونو دا چاپ پایل و گتا لالتا دیر خلق راغلی و دیر خوخ و مگه هم دیر تشبیق لونو که پراتلونگی که دا غیر نور فرهنگی کارونه کتابونو دیزاین کتابونو کمپوز هم دارو نور فرهنگی کارونه ما تا ولشی نو زبهیت دریغونه کم
دا کتابونو دا مخکتنی دا غیر گونده تا پر لورپورو دولتی چارواکو سربیر دا افغانستان پخوانه ولسمشر امید کرزی هم ورغلی و نو مولی پخپلو خبرو که هاگو زوانانو تا دادوار کن چه دیادو کتابونو پا چاپچارو که ونده اخیستی و
نن پا دی محفل که پا دی طولونه که او پا دی کتاب پرانستنه که ز پا اتمنان حقشی ببینم چه مر دیو دست حالت سکه چه مر پن عراض و او زمر درنز و درد حالت و قدم اخلو مبل حالت چه باکی برناوی چه باکی بطرقیوی او چه باکی با بخپل بشو و لاره در دل او خود کفایی نو ینسا بروره ورسر استاس ملگری ورسر لکوالان ورسر دازمانان چه در سر ملگری و دیت او تات در دیر دیر مبارکی وار
حسین گل کاکا خیله چه لپیخور سخه د یادو کتابونو د مخکتنی غنده تا کابل تراغلی و بخپل و خبرو که او ویل چه که ده کتاب لستل پا پختنو که عام شی نو لدغی خاوری با ده جنگ لمن طول شی
خوده دیو که چه پختانو طول د استاد د دغه جذبه قدر کی او ان شاء الله کای به کتاب چې کم دینو هغه ان شاء الله د جنگ مخه بنسی او چې کتاب عام شي او رواج عام شي مونږ ټول کتابونه لیکو بیا چاپ کوو بیا لولو نو ان شاء الله زمونږه بدمرغۍ به ټولې له منځه ځي زمونږه محرومۍ به له منځه ځي
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي د باختر ستوری ګرانو مینوالو د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نبمو په تیره خپرونه کې اوریدلې وی چې د تیرو دوه ویشتو کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې وراړولی دی دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې
وخت په تیریدو سره نوي نوي ممثلین راغلي موږ د خپل تیاتر له لارې نه سینما برخه ته معرفي دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده هغه څوک چې په تیاتر کې ولوبېږي هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي واوسي نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي موږ ته موږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې روزلي هم دي هغې د معرف شاګردانو محصلین دي هغې اوس د دې توانایي لري چې په خپلو مربوطه موسساتو خپلو ښوونځیو کې په خپلو پوهنځیو کې ځینې د سټیج ډرامې کله په ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي نو هغه زموږ د دغه ټولنې له برکت دی چې موږ هغوی روزلي دي او هغوی ته دغه لاره هواره کړې ده
تاسو چې په دغه عمره دوران کې کومې مهمې ډرامې سټیج کړې دي د د ریکارډ لزان سره لري
ارشیف غنی ارشیف لرو کوم تلویزیونی ډرامې چې موږ د ملي تلویزیون لپاره ثبت کړي هغه هم موږ سره شته په زیاته کچه سټیټ ډرامې هم لرو
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فستیوالونه جوړ کړي که جوړ کړي مووی د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي پکې ځلیدلي او که څنګه
ماشاءالله ډېر ښه پښتنې ته دې اشاره وکړه موږ د هېواد په سطحه د ملي تیاتر تبینو فستیوالونه تر اوسه دایر شوي دغه څوارلس کالو په دوران کې او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغې کې ډېر ښه ځلیدلی دی هغه په دې معنا چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی حتی دغه وروستینی اتم فیستیوال چې پروس کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې نو ننګرهار تیاتر پکې ښه وځلېده د غور لیکوال او استاد لیکوال پیر محمد کاروان یو لیکنه چې د ګلونو د خاپرې په نامه یې ده هغه موږ د سټیج په سر ولوبوله او هغې لومړی مقام وګټه.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله په لاس ورغلی دی چې د ملک نه بهر سفر وکړي او هلته خپل نمایش وړاندې کړي؟
متاسفانه په دې برخه کې باید ووایم چې موږ خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې کړې دي، لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې یا په نورو برخو کې مور او د میری سلوک کېږي، همداسې زموږ سره هم شوی، د مرکز نه دغه بعضې سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندي شوي، بعضې ولایت هم کاندي شوي، هغوی تلي دي، دا سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو، خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دی تلي، حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې هلې ځلې کړې دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
بختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده، د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځلې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنکیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره په کې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي، یو دا چې ماشوم څه وایي، د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا به څه ډول، یعنې دغه دوو پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لپاره رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالیو ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښایي، هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واوري او لږ تر لږه دا به هم څرګنده شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازل، موږ څه ډول ماشومانو ته د مینې، الفت او محبت، سولې او سوکالۍ درس ورکړو، هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسو ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څو ګټې لري. اوله ګټه دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهنی کمزوری په وجه د حقارت احساس لري. که دغه احساس همداسې پاتې شي، دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لوینه کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي. مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي، دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم. د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي.
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماشوم د ادبیاتو او ښوونې روزنې په پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تعلیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام کوي، او دغه شان د تدریسي کتابونو تر څنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دې په خپل تشکیل کې د ماشومانو د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي. په پلازمینه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا کوټه او بلوچستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي.
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نه وو. یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې د دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي.
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی مونږ په دې ډېر ویاړ کوو. دې باندې ډېر خوشحاله یو چې مونږ ته ادب را زده کړی شي. دا چې مونږ ته ادب را زده کړی شي مونږ به بیا نورو ته د ادب وښیو. هر کال مونږ دپاره باید داسې جشن یو ونیول شي.
د هینا اسیپی په نوم یوه ماشومه چې په یوه شخصي ټلویزیون کې له لویو لویو شخصیتونو سره مرکې کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپل خوښي صدا رنګه شریک کړه.
سیمینار
په آخر کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی و چې حکومت او ملي سوداګر دې د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړی کړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.